ته سهار لس بجې تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د مشال رادیو مجله او ادبي پروګرام په سر کې خبرونه او له خبر نورسته به ریپورتونه تاسو واورئ. د خبرونو سرټکی پرون ناوخته جنډولا کې پر اف سی کلا ځانمرګې برید شوه. په کوټه کې د امن امان په صورتحال امنیتي کانفرنس کې وزیر اعظم او د پوز مشر ګډون کړي او د روسي ولسمشر په مشروط ډول له اوکراین سره موقتی اوربند ته رضامندي ښودلې. خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای پرون د ټانک ضلع په جنډولا سیمه کې د اف سی ځواک پر کلا وسلوالو ځانمرګې برید او بیا وروسته ډزې کړې دي. د اماړیکو ادارې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي د وسلوالو په برید کې د اف سی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بل پلو ځایي خلکو پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه ولسی کسان هم ژوبل شوي دي. د پاکستان پوز او استخباراتي چارواکي وایي پر جنډولا کلا د برید په ځوابي ډزو کې لس وسلوال وژلې دي. حکومت وسلوالې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې د مارچ په څلورمه وسلوالو په بنو کې پر چاوڼۍ برید کړی او د پاکستان د پوز د معلوماتو له مخې په هغه برید کې دیارلس کسان وژل شوي او دوه دېرش نور ژوبل شوي وو او په ځوابي برید کې شپاړس مشکوک وسلوال وژل شوي ول. پر پوځي چاوڼۍ د برید مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې منلو. پرون د بلوچستان په سر خار کوټه کې د لومړي وزیر په سکرټریټ کې د لوړې کچې په امنیتي کانفرنس کې په هغه صوبه کې د امن او امان په صورتحال خبرې وشوې. د وی دولتي خبر پاڼې لمخې چې پرون خبره شوې په دې کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ترڅنګ ګڼو نورو صوبایي او مرکزي چارواکو هم ګډون کړو. د کانفرنس ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید د بې ثباتۍ او ترهګرۍ هرې هڅې ته کوټه ځواب وای. ځینو پاکستانیو رسنیو لیکلي چې پر دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف په جعفر اکسپرس د برید په اړه د ټولګوندیزه کانفرنس د غوښتلو اعلان هم وکړ. دا مهمه غونډه وروسته لاغې ترسره شوې ده چې بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په یولسمه په بولان کې له کوټې پېښور ته په روان اورګاډي برید وکړ. د پاکستان د پوځ ویان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري د مارچ په دولسمه وویل چې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او درویش مشکوک وسلوالې وژلې دي. نن په 22مه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره تړلې پرته ده. د لارې تړل کېدو له وجې کلیوي خوا په زرګونو مالک دونکي تجارتي لارې دواړو غاړو ته ولاړې پاتې دي. نو له بلې خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړې دي. ځینې افغانان د چمن په اوږده لاره پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي. حاجي خان محمد پرون په پېښور کې مشال رډیو ته وویل
دا ټول د مریضم په ګاډي کې په خسته او په بلدک باندې راوړلو چې هغه ته دخول او خروج راټوایلو تقریبا بسته ورځ باندې تیر شول چې تدوزه پر راغلي تقریبا د یو لک نه بهر کلدار دمغه خاصه و شو. ترخم چې کلا او شي تقابل پر یو غنټه مزل دی 10 څلوي 15 دش غنټه مزل دی. ډېر په تکلیف شو ډېر وګه موږ به خي خوب نه کوي په ګاډي کې.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله. د لارې د خلاصون په موخه تر سره شو جرګو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د سند صوبې سملای په دریای سند د نوو نهرونو د جوړولو پروژې خلاف قرارداد منزور کړ. دا قرارداد پرون د وزیر اعلی مراد علي شاه لخوا وړاندې کړل شو چې پکې وویل شول په دریای سند د چولستان کانال په ګډون د شپږو نهرونو جوړول د سند صوبې د اوبو د تروړلو معنا لري. لومړی وزیر وویل په داسې حال کې چې د سند صوبه په خپل اوبو ته محتاج ده له دریای سند نه د نهرونو په لار پنجاب ته د اوبو رسول یو غیر قانوني ګام دی. وروسته د سملای غړو په ګډه د قرارداد منزور کړ. د فبروري په 15مه د پنجاب لومړی وزیر مریم نواز او د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د زرغون پاکستان په نوم د وی پروژې پرانیسته کړې و چې پکې د جنوبی پنجاب د زمکو د خړوبولو لپاره د نوو نهرونو جوړول هم شامل دي. دغه پروژې له اعلان وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی چې دا منصوبه دوی نه مني او د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې به دا مسله راپورته کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له اوکراین سره د موقتی اوربند اړوند د امریکا وړاندیز ته په اصلي توګه موافق دی، خو په دې لاره کې کیف ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د رسد په څیر ځینې باریکۍ شته چې هغه ورته لومړی پاملرنه غواړي. پوتین وړاندې وویل هر ډول تړون باید اوږدمهاله سولې ته لاره هواره کړي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د هغه اشاره احتمالا د ناټو سازمان د پراخېدو لوري ته وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون په مسکو کې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره یو ځای په یو خبري غونډه کې وکړې. تر دې وړاندې پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي چې د روسیې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکوف په مسکو کې په ډیرو جدي بحثونو کې بوخت دی. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون پر خپلې شپنۍ وینا کې ویل پوتین د امریکا لخوا د وړاندې شوي د سولې موقتی تړون ردولو ته تیاری نیسي، او د هغه په وینا ټرمپ ته مخامخ د دې خبرې کولو نه ډارېږي. د مارچ په سمه د سعودي عرب په جده ښار کې د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ له نه ساته خبرو وروسته اوکراین د امریکا غوړندیز منلی او چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې به د دیر شورزو اوربند کوي. هغه مهال او بیا وروسته د مارچ په 14 امریکایي چارواکو ویلو د اوربند پلان اوس د روسیې په لاس کې دی. د خبرنو پای دا مشال رادیو د خبرونو موریدل. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوه مانیمای کې به د مشال رادیوي مجله تاسو ووري چې دا ونې پکې موږ د لیکوال او شاعری سید حسینه ګل سره خبرې کړې دي. ا پروګرام به روسته خوست رپورټونه. د پاکستان پوزوای پرون د ټانک په جندو لسیمه کې د اف سی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې لس وسلوال وشل شوې دي. د پوز په وینا لومړی وسلوالو پر امنیتي کلا ځانمرګ بریدو کړو، بیا ډزې پیل چې پکې د اف سی یو سرتیری وژل شو او دوه نور ژوبل شول. ځایي خلک وایي د ډزو د تبادلې پر مهال دوه ولسي کسان هم ژوبل شوي دي. کومې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه ده قبوله کړې. عمر وزیر راپور لري.
فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا د ټانک ضلع جنډولا سیمه کې د اف سی پر کلا ځانمرګې برید او وروسته ځوابي کاروایي کې لس وسلوال وژل شوي، یو اف سی سرتیری هم وژل شوی، دوه ژوبل شوي دي. ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې دوه ځایي کسان هم ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیې د خطرې نه بهر دی. د پاکستان فوز اماړیکو څانګې هم رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د مارچ په 14 جنډوله کې د اف سي پر کلا وسلوالو ځانمرګې برید وکړ، پس نورو وسلوالو ډزې پیل کړې چې اف سي ځواک سرتیرو هم ځوابي کاروایي پیل کړه. د دوی په وینا په دغه برید کې د اف سی ځواک یو سرتیری وژل شوی، دوه ژوبل شول. د فوز اماړیکو څانګې بیان او هلته فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کې لس وسلوال چې برید یې کړی وو ټول وژل شول. د وژل شوو وسلوالو عکسونه او ویډیو هم رسنیو سره دوی شریکې کړې او په ټولنیزو رسنیو هم خپرې شوې دي. د برید ذمهواري په رسمي توګه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د مارچ په 14 ورته ډول بنو فوزي چاوڼې باندې هم وسلوالو دوه ځانمرګي بریدونه کړي ول چې پس د وسلوالو او فوز په وینا نور وسلوال چاوڼې ته دننه شوي ول. د دغه بریدونو لاملا نږدې کورونه جمعتونه پرېوتي ول چې 12 ولسي وګړي پکې وژل شوي ول او 13 نور ژوبل شوي وو. د فوز اماړیکو څانګې آی ایس پی آر په دې اړه خپل بیان کې ویلي ول چې د وسلوالو سره جګړه کې 15 امنیتي سرتیری هم وژل شوي او 14 بریدګر یې هم وژلي وو. د دې برید مسؤلیت جیش فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې وو. د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو ټانګ ډی خان وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه تیز شوي. بل طرف په دې وروستیو کې د فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات تون شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
دا مشال رادیو دا او سم نو رپورټونه د تورخم پولی تړل کېدو د نورو ترڅنګ د افغان ناروغانو ستونزې هم زیاتې کړې دي. پرون په پیښور کې د زونو ناروغانو پایوازانو مشال لډیو ته ویل هغوی د چمن په لار په ډیر کړاو خپل رنزور خپلوان پیښور ته رسولې دي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د تورخم لار دې لږ تر لږه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. د تورخم لار د فبروري له 28 د مسافرو او تجارتي ګاډو د تګ را تګ لپاره تړل شوې ده. د مشال لډیو خبریال فرحات شینواری له زونو افغانانو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
نوم خان محمد دی. حاجی خان محمد
څوک مریض دی؟
بڑا خیلی مریضان دی. کډه مې ده را خلو خود غوز نم په موټر کې راغلی او تاسو ته لاسه ته بل کما ځل پاس ته بل کنا درې ساته ته کوټه ده پاس ته کوټه نو ته لاسه ته په خور ده د ټول د مریضم په ګوډ کې پر خو سه او په بلدک باندې راوړا ولا چې هغه ته دخول او خروج را توایلو تقریبا بس تا ورځ ر باندې 13 شول د می دې مشکل د مشاکات خانم ته ورغلو ویننی ولا چې سین لوړ د 250 ده سکین سره لموت وو نو وس مدل تر وصله دلته د لایم د سدی په غو کسو کې دلته راتوي چې موږ د 50 کولونه پورته بهر لوړ نیس بیرته هم را وصل ده توسن چې خدای څه فیصله کوم بس وو نو معلومات نه کیږي ولا په سیم رو سوي سبا ته بنو پلان ونیس چې کوم رښتم ته وس
دلته هم 100 روپۍ شپه لګي
دلته هم شپه یو نیم زر روپۍ کلدار خلاص که خلی دی و تاک انور خرچه هم په ځان ده
روژه ماتي کې څومره تکلیف یې
روژه مات خو خپل تیارونه چرشم رول تیار خراب ملایو وک بل شی و بل شی و دیګ لرو نه دیګ بخور لرو داس
نو څومره خرچه مو شو سره غلی
چې ته دوزه پر راغلی تقریبا د یو لک نه بهر کلدار دې موږ خاصه وش خو چې دروازه خلاص شي دوه مریض دغه خپل واسه پر کور ورسو که خدای شپا ورکه ولا علاج کدا کنی بیرته بتونه د خدای څخه خوخه وغه بکیش تر خام چې کلا وشي ته کابل پر یو غنټه مزل دی داسې څلوي 15 درش غنټه مزل دی ډیر تکلیف شو ډیر مګه مګه بخي خوب نه کوي په ګوډ کې دی په څلور بجې د کوټه نه رسور شو د گیس پاتنیم بجې په خبر تر ورس
که نوم را توخ لیو
ستر لوګر ولایت افغانستان زمي بیمار ده
څه بیماریا
هغه وینې کانسر ده دلته شوکت خانم لوګر نه راغلو کابل ته بیا کابل نه ورغلو تورخم ته بیرته هغه څه تاسو لوګر هغه ته څه ورته وایي لوګر ته لاړو بیا څو ورځې بعد بیا هغه کوټه په لار راغلو زتي تقریبا کم از کم تر دغه ځای پورې یو 10 زر پیدا شکتلی دی دلته خروزم ده خوراک څښاک زتي او خپله د ورځو تیارو شیخلو بیا ورځې دلته پخو زتي خرو سخت خامخا سخت ده مسافر هر چا باندې سخت تیریږي څوک خپل ځای ته پریشان نه یې کنه زمان ته څوک پریشان نه دا ټول انسانان لپاره لار خلاص ناروغ خو بیا بیخی اولیت کده کنه یو مشکل خدا کنه چې فرض مثال هغه ویزا اخستل تا ډیر سخت ده دوم د چلار بند سی کنه دلته راتګ مشکل سی چې د کله ډاکټر سره ملاقات راځه کنه ترخم بند یا بارډر بند هغه ملاقات ګډ وډ سی ټول خراب سی ځکه هغه مریض خامخا وضعیت خرابوي
منیب مور ما بیمار ده شکر شوګر مریضی لري او همدسه وینه لخته ده
نو دا ترخم پله چې تړل شوی د څومره مشکل کې
ډېر په مشکلاتو کې مونږ وجه شو ځکه چې کراغلو راتلو کې هم د سیو مشکلو چې ډېر په مشکلاتو راغلو او بیرته تلم نه شو دلته مونږ اقتصادي مشکلات درو او بارډر باندې بیرته خپل وطن ته تلای نه شو
دلته کار ختم دی
و تک غواړو او بارډر باندې مونږ غواړو چې لاړ شو خپل وطن ته
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
سین اسمبلی پرون داغ منصوبې پر ضد قرارداد په ګډه منظور کړ چې پر دریای سین نهرونه تړل کیږي او جنوبی پنجاب ته به اوبه رسول کیږي. قرارداد وزیر الله مراد علی شاه وړاندې کړ او ویل د سین په دریاب د زرغون پاکستان په نوم د اوبو منصوبې جوړول د هغوی د صوبې د خلکو د اوبو د تروړلو معنا ورکوي. د یادولو وړ ده چې دا اوبه له خیبر پښتونخوا پنجاب او بیا سین ته بهیږي. غلام غوث د نور تفصیل سره.
د سند صوبایي اسمبلی په پنجاب کې د نویو نهرونو جوړولو د منصوبې په ضد قرارداد منظور کړو. دغه قرارداد د مارچ په 14مه په دریای سین د چولستان کینال په شمول د شپږو نو نهرونو د منسوبې خلاف د سین صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه وړاندې کړو چې د اسمبلی د حکومت او حزبي اختلاف غړو په شریکه منظور کړو. په دغه قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د 1901 د اوبو د تقسیم په لوازنامه دي مکمل عمل وشي او د صوبو ترمنځ د اوبو منصفانه تقسیم دي یقیني کړی شي.
This house categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River.
دا اسمبلی په دریای سین د چولستان په شمول د شپږو نویو نهرونو جوړول ردوي او دا غیر قانوني او غیر آئینی ګڼي او دا نیخ په نیغه د 1991 د اوبو د لوزنامې سرغړونه ګڼي، کومه چې د ټولو صوبو ترمنځ د اوبو د وسیلو منصفانه تقسیم یقیني کوي او د اسمبلی د چولستان کینال د جوړولو په اړه د هر پلان او کار د ودرولو غوښتنه کوي. د سین حکومت دریز لري چې دوی ځکه په پنجاب کې د نوي نهرونو د منصوبې مخالفت کوي چې د دې ګټه به یوازې پنجاب صوبې ته رسي او د سین صوبې په دې کې ډېر تاوان دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي د نوي نهرونو په منصوبه کې یو خواته سین صوبه تحفظات لري نو بل خواته په پښتونخوا صوبه کې هم په دریای سین د جنوبي ضلعو لپاره اعلان شوی نهري منصوبه د ډېر وخت نه د ځنډ ښکار دي.
دا هغه خیال دی چې کله پنجاب کې مختلف ځایونو کې شپږ مختلفو نهرونو کې چې دی دریای سین او بچ دی هغه ایثار کړی شي نو چې دا را رسی نو دا به نور هم کمی اوبه او د پارټۍ چیرمین چې دی بلاول بوټو زرداری هغه خو باقاعده دا ویلي چې دا د سین د خلکو لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی او اوبه د خیبر پختونخوا دی اصل کې ولی چې د دې د گلیشیرز او د دې د باران او په دې په جنوبی ازلو کې چې دی ډېر زمکه په دې وجه بنجر ده چې هلته اوبه نشته او د هغې په وجه د چشمه رایټ بینک کینال او لیفټ بینک کینال چې دی منصوبې هم د ډېرو مدو نه د کلونو نه همدغسې پاتې دي. غم نه جوړېږي وفاق چې دی هغې کې هم دلچسپي نه اخلي. دیرشو کالو نه زیات وشو چې هغې دپاره بجټ کې څه رقم مختص کی خو بیا په هغې باندې هم څه کاربار نه کېږي.
یاد دې وي چې د فروری په 15 نېټه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د پوز مشر جنرال عاصم منیر د گرین پاکستان په نوم د یوې منصوبې پرانیسته کړې وه چې پکې د جنوبي پنجاب د ځمکو د خړوبولو لپاره د نویو نهرونو جوړول هم شامل وو. د هغه پرانیستې پر مهال د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلي وو چې د گرین پاکستان په نوم دا منصوبه د ټول پاکستان په ګټه ده، خو په سند کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې دا منصوبه دوی نه مني او دا به د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي ریاست د بلوچستان نامني جدي نه اخلي. دوی وایي د مارچ په 11 په بولان کې د بلو سازادي غوښتونکو وسلوالو لخوا د جعفر اکسپرس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته په قومي اسمبلی کې د پاکستان د دفاع وزیر تقریر ښایي چې حکومت پر دغه مسله هم سیاست کوي. دوی وایي حکومت او پوسټ په کار دي چې تحریک انصاف ګوند د کنټرولولو پر ځای د بلوچستان د نامنۍ د سیاسي حل لپاره له حزب اختلاف سره په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرالام ممن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جعفر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوز ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او 3 وسلوال یې وژلي. پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیری وچلی. ملخوا بلوس آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا به ایله په دغه پیخه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړې. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په د مارچ په 10 قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ، نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګنډا ده. نوموړي وویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوس آزادې غوښتون کې وسلوالې ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پرېښودي او پوز نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشال ډو ته وویل خواجه آصف ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وی.
بلوچستان
پر ځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي، نو دومره پروپاګنډا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه، خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 1.5% پورې سورلې امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وی، خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دی. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جعفر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډو ته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستی شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي، ځکه چې له 10 کالو راهیسې موږ څه کوو، نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي، یا کوم بلوچستان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بلخوا بیلی هم د مارچ په 11 د جعفر اکسپرس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څخه غوښتي وو چې د بلوچانو سیاسي بندیان، مقاومتي غړي او په زوره لادرکه کړل شوي کسان دي سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. بی ایل ای ادا کړی وه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي اهلکارو یې 50 وجلي او که پاکستاني پوځ یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي، نو پاتې به هم وژني. بلخو د کورونو چارو پخی وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وایي چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. نوموړي د مارچ په 10 مشال ډو ته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سوله ییزه توګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
دوی رویه ته ګورم که نه، دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیه مخ په وړاندې وړي، د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده، دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي. نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خوا دا خبره د ورانی وخوا ته وړي. دغه یو دوی ضلع چې دي، دغه جعفر آباد، نصیر آباد او لسبیلا هب، دغه علاقې لږ ډېر خامخا هغه اوار مځکې دي، اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نصرت سره نور خو بنور صبح کې نست
ته یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختم شوی. البته پاکستان لخوا کله دم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسله والې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15580 15515 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سوا یوش کلو هرتزا او ری دلشه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر روسیې ټینګار وکړ چې پر دې شورزنی ورباندې صلاح شي او خبرداری ورته ورکړ چې که دا وړاندیز یې رد کړ نو واشنگټن به ورباندې لا زیات بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین پر وړاندې د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې کړې دي. پوښتنه دا ده چې آیا روسیه به له اوکراین سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز ومني؟ د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې راپور مهمې برخې لګولې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د خپلې دویمې دورې له پیل راهیسې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې ختمولو هڅې پیل کړې. په سعودي عرب کې اوکراین د امریکا لخوا د دېش ورځو لپاره د سمدستي اوربند سره موافقه وکړه او له دې وروسته ټرمپ ویل چې د مارچ په 12مه امریکایي چارواکي ماسکو ته روان دي. آیا روس به دا وړاندیز ومني؟ نه، یو امکان دی، خو دا د مخکې نه اټکل شوې پایلې څخه لرې ده. روسیې شننکي سام گرین په یو بلاک پوسټ کې لیکلي چې ماسکو به په دې حالاتو کې خپلو ګټو ته وګوري چې د اوربند ګټې به د دوی لپاره سوي. دلته درې امکانات دي. په کلکه ردول لومړی امکان دی. کچری د روسیې عامه کړنو ته وګورو نو ردول یې د اوږدې مودې لپاره تر ټولو احتمالي پلان دی. پوتین او نورو روسي چارواکو په وار وار ویلي چې هغه څه چې ماسکو یې غواړي اوربند نه دی بلکې د سولې جامع تړون دی. پوتین د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین لاندې کول لپاره بشپړ یرغل پیل کړ. روس د جګړې د بندولو لپاره تر هغې پورې چمتو نه ده چې د دوی خوښې کارونه ترسره نشي. د نور معاملو ترڅنګ په دې کې د اوکراین بیطرفي، د اوکراین فوج کمول او په کیف کې د حکومت بدلون یا د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له واکه لری کولو لپاره یو روښانه لار تیارول شامل دي. بل شرطه اوربند منل دویم امکان دی. هغه عوامل خای چې د اوربند وړاندیز د روسیې لخوا بل شرطه منل خورا ناشونی دي. بل عامل که چېرې دا لنډمهاله اوربند منلو په اړه فکر کوي نو کرملین ممکن وغواړي چې په دې تړون خپل مهر ولګوي. د روس وفاقي شورا یا سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې مشر کانستانتین کوچاف په ټلګرام لیکلي چې هر ډول تړونونه به زموږ په شرطونو وي نه د امریکې. د اوربند منلو دریم امکان مشروط کېدای شي. گرینی چې د کینګز روسی انسټیټیوټ پروفیسر او د اروپایي پالیسۍ مرکز مشر دی په یو بلاګ پوسټ کې لیکلي چې بي له شرطه اوربند منل له پښتنې بهر ښکاري. روسي خای دی پایلې ته ورسیږي چې اوربند دوی په ګټه دی. نوموړي په لیکنه کې وړاندیز وکړ چې پوتین کولی شي دا ومني که چېرې هغه د خپلو اهدافو ته نږدې کېدو لپاره پکې لاره ورته وښکاري. گرینی په لیکنه کې وایي چې د ماسکو اصلي هدف په اوکراین واکمني ده او کېدی شي چې اوربند روسیې ته دا موقع په لاس ورکړي چې په اوکراین تر څه حده لاس بروي. د روسیې چارو کارپوه مارک ګیولوټی بیا دریز دري چې پوتین یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. مارک د برتانی سیاسي مجلې دی سپیکټیټر کې په یو مقاله کې لیکلي چې دا یو خوا د روسیې روان حالت د مخنیوي داوی کیږي او په ورته وخت کې له اوربند څخه انکار کول به هغه غیر معمولی فرصت ضایع کړي چې ټرمپ دوی ته ورکړی دی تر څو خپلې لاسته راوړنې پیاوړي کړي. د اوکراین پنځمه برخه په لاس کې ولري او لږ تر لږه په جزوي ډول له امریکا سره اړیکې ادې کړي. د مارچ په 12مه ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه د چټک پرمختګ لپاره خپلې هیلې بیا تکرار کړي او ویل دوی نه غواړي وخت ضایع کړي او خلک وژل شي. خو د اوربند وړاندیز ته د روسیې قطعي ځواب به هغومره زر نه وي لکه څنګه چې امریکا او اوکراین غواړي.
خو تازه معلومات دا دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشروط ډول د امریکا غا پلان ته غاړه ایښې ده چې د اوکراین سره لنډ مهاله اوربند لپاره کړې ده. پوتین پرون په مسکو کې خبرې غونډې ته ویل د امریکا وړاندیز مني، خو په دې لاره کې ځینې باریکۍ موجودې دي چې اول باید ورته توجه وشي. د نوموړي اشاره کیف ته د لویدیځو وسلو د ورکولو لوري ته وه. او لوی دمې وروسته یو بل رپورټ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
درنه اوریدونکو لسنمه بجې شوې د بل رپورت لپاره وخت نه لرو. لږ وروسته به تاسو د مشال رادیو مجله ورې. خو اول د نن ورځې سو مهم خبرونه. د پاکستان پوځ وایي پرون د ټانګ ضلع په جنډوله سیمه کې د اف سي ځواک پر کلا وسلوالو ځانمرګې برید او بیا وروسته ډزې کړې دي. پوځ وایي په ځوابي ډزو کې دوی لس وسلوال وژلې دي. کومې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه ده قبوله کړې. پرون د بلوچستان په سر خار کوټه کې د لومړي وزیر په سکرټریټ کې د لوړې کچې په امنیتي کانفرنس کې په هغه صوبه کې د امن او امان په صورتحال خبرې وشوې. د یوې دولتي خبر پاڼې له مخې چې پرون خبره شوې، په دې کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منی ترڅنګ ګڼو نورو صوبایي او مرکزي چارواکو هم ګډون کړو. نن په 22مه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تړلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 22مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجې وروسته دروازه تړلې وه. ځینو افغان وګړو پرون په پیښور کې مشال اړیو ته ویل چې د تورخم لارې د بندېدو له وجې دوی سرګردانه دي او ان په چمن باندې پیښور ته خپل مریضان رسوي. د پاکستان د سند صوبې اسمبلی په دریای سند د نو نهرونو جوړولو پروژې خلاف قرارداد منزور کړ. دا قرارداد پرون وزیر الله مراد علي شاه لخوا وړاندې کړل شو چې پکې ویل شو په دریای سند د چولستان کانال په ګډون د شپږو نهرونو جوړول د سند صوبې د اوبو د تروړلو معنا لري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 501 اتیا ښځې او د رواني روغتیا او یو سل فخنوري د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له اوکراین سره د موقتي اوربند اړوند د امریکا وړاندیز ته په اصلي توګه موافق دی، خو په دې لاره کې کیف ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د رسد په څیر ځینې باریکۍ شته چې هغه ورته لومړی پاملرنه غواړي. او اوس هم د مشال راډیوي مجله دا ونې پکې موږ د پښتونخوا د وتلي لیکوال او شاعر سید حسینه ګل سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کړې دي. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه نجیب امریم او داونه په خبرونه کې لیکوال شاعر او د پیښور رادیو په خوانی نتاقه سید حسینه ګل را سره ملمنه ده. د هغې د شاعرۍ او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوي دي او تازه تازه یې د خپلو لنډو کیسو یوه بله ټولګه هم خپلو مینوالو ته وړاندې کړې ده. نوموړی وایي کیسه د کوسه په نوم دا کتاب یې له یو څه ځنډ نه پس چاپ کو، خو هیله منه ده چې د پښتو ادب پتنګان به ورته د هغې د نورو کتابونو په شان درون هرکلی ووایي. حسینه د شعر او نثر ښایسته پسته او سوچه ژبه لري. د اظهار چل هم ورزي او د روایت له کړکۍ نه د باندې کتلو جرأت هم خپنه را کړې ده. د هغې په شعر افسانه او ناول کې خزینه احساس له ورایه جوت دی. ما د مشال رډوي مجلې لپاره د سید حسینه ګل سره د هغې د نوي کتاب په پلمه خبرې کړې. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
د cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala Ahmed Shah Dali.
Da har sa pa mashal radiwi mujala ke. نو سیدا سینګل ډیر مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي. ستاسو د کیسو د نوې ټولګي د خبرېدون خبر شوم په دې اړه کې د مشال لډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیاته مننه نجیب جان. اول خو د ټولو ناول د مشال لډیو اوریدونکو ته السلام علیکم. ډیر درنښتونه او ډیر زیاته مینه او بیا ستاسو ډیر زیاته مننه چې زموږ د نوې کتاب په اړه باندې مو دا غونډه یا دا پروګرام یا دا خبرونه راونیول کنه. نو دا خو نجیب جان داسې و چې کتابونه خو پرله پسې څه وخت مخکې زما به راتلل او مسلسل به راتلل. خو بیا چې کله افغانستان کې دا نظام بدل شو کنه هغه سکوت شو نو بس بیا دغه لړۍ ودرېده. دلته کې خو بیا لږ هغه پښتو دپاره چې کومې تربګنۍ دي په دې سیستم په دې نظام کې نو هغې نه خو ته واقف یې. تا خو دلته کې وخت تیر کړی دی چې د پښتو د کتاب دومره ارزونه نشته دی چې یار یا به د کومې یو ادارې دخوا چاپ شي. خو همدغه مونږ په خپل سر باندې یا بیا داسې ځینې افراد ځینې وګړي شکر الحمدلله لرو چې هغه یې دغه کار ته لکه اوږه ورکړي که نه دغه کار کوي. نو دا ده چې ډېر وخت تیر شو او یو کتاب هم نو راغلی. او بیا بل یو خبره درته نجیب جان وکړمه چې سین بیبی ارواخا ده چې کومه ده کنه سید بشرا بیګم. نو هغه خو زمونږ په ډیر زیات نږدې خپلوانو کې وو. یو ډیره مجاهد او یو ډیره مبارزه ښځه تیره شوې ده کنه. نو زما سره ډیر زیات کې خط کتابت په ماغه وخت کې وو چې دا سوشل میډیا نه و. نو زه به د هغې دغه نه په خپل خوله یا په خپل لیکونو کې به مونږ به هغه وخت کې د خط کتابت د دغه کول کنه یو
سلسله
روانه په پاغي باندې خلکو او بالکل. نو هغه په دې راحت آباد پیښور کې د خپل رور سره اوسېدا یاد دی بي چې دا غي واده نو شوی او هغه هم دغه سی ول پلار مور سره او بیا رستو خامخا چې دغه سی لور پاتې شي نو هغه بیا رور سره وی کنه. موږ پښتانه یو موږ خو بیا خويندو ته ډیر زیات عزت او درناوی ورکو. بهر حال وی چې د ژوندو د قافلینه هغه ورندار او غرور ملاړل نو بیا دا غریب وکله د خور د اولادونو سره وکله به ضرور دا غ اولادونه سره وکنه. نو زه به دغه تکلیفاتو نه خبرېدم. خو بیا په دې دوران کې چې د هغې وفات شو نو ما ډېر وخت پس بیا زما لکه دیسې ته خیال شو چې یاره زه د هغه خپلوانو نه دا تپوس وکړمه چې مونږ ورته بشرا کوي وي که نه اکی به مو ورته وي چې د هغې هغه کوم ناچاپه آثار چې کوم دي چې هغه څه شو څه نه شو خو ډېر قیمتي آثار دي که نه. نو د متاسفانه ته یقین وکړه زه ډېر زیات په افسوس دا خبره کوم چې د هغې یو خپل د هغه آثارو نه نو خبر. ما داسې فکر کولو چې داسې مشران چې په کومو کورونو کې وي د هغې دپاره یو اتاق دغسې ځانګړی وي که نه او په هغې کې د هغه هغه کن کچ کولو هغه هر څه چې وي هغه سامان دی هغه مشر په
هغې
بالکل. نو چې کله د هغه انسان روح لاړ شي که نه نو بیا دا ژوندي داسې کوي. دا زما تجربه ده نجیب جان دا ما کتلي وو دا به تام کتلي وي که نه چې هغه بیا هغه اتاق ته ډېر زیات داسې لیواله وي چې د دې نه زر دا سیزونه مونږ لرې کړو دا سامان چې دې ته مونږ لکه دغه شو دا زمونږ په کار راشي دا مونږ استعمال کړو که نه. نو کېدای شي دا یو ډېره انټلیکچوئل فیملی وه یو ډېره پوهه هغوی به داسې نه کړي خو اورال د پښتنو تصویر داسې دی بلکې په نورو ټولنو کې به هم دغه داسې کېږي خامخا به کېږي که نه. نو بیا ما دا سوچ کولو مې دا چې دی ځان ته دا کوټه یا دا کمره ځان ته روزګاروله. نو اسې فکر باندې په تخیل ما داسې دغه کولو چې مې دلته به د یکۍ کتاب هغه ناچاپه اثار به پراته وو داسې یو بل د پاسه کت کړي لړۍ به پرته وه اوف هغه به دی راغسي و دی به په کچره کې یا چولیا به دی په کباړي باندې خرڅ کړي وي. نو دا زه دیس از لکه ډېره زیاته ډیر وخت پس ډیره ادر دولم کنه او دا احساس دا سوچ یو دم زما خپل ځان ته خیال شو صحیح ده کنه. نو چې زما خپل ځان ته خیال شو نو ما دا سوچ وکړ چې یاره لیکل خو ما هم ډېر زیات کړي دي چې کوم چاپ شوي دي هغه چاپ شوي دي اوس خو لاخه ده دا فیسبوک د سو کالو راسي دغه سیزونه بیا هم خوندي کوي چې موږ یې دغه کو که نه کاروو. خو ځینې سیزونه داسې دي چې هغه اثار داسې یو خوا بل خوا پراتې دي په پرزو کې په کاغذونو کې په فایلونو کې. نو دې ته زما پام شو چې زه دا راټول کړم او بس زه دا دغه کړم دې ته یو د چاپ دغه ترتیبات برابر کړم کما او اول کوئی کمپوز کما را ټول کم بیا کمپوز کما او بیا دا غي د پاره خیر د دغه سي ملګرو سره به د مرستي د پاره کنه ای بغت پورته کینو دغه اثر بلګه چې چاپ شي کزما په ژوند دا چاپ شي جدا به ډیر زیاته کوي کزما نه پاتې شي نو بس بیا وا زما دی پوټی ته زما دی کوټه بمداسي او دا خبره راځي کنه ځکه چې دا سې دی ادب دی روزنې او دی پالنې ز د خپل ځان نه پس پر خپل خاندان کې نه اخوان دی خدا سې سوک نه ویني مکنه نو بیا غیر متعلقه کسان هم دغه سې کوي دا غي غروي بیا هم داسې کنه نو هغه بس دی ها نو دیس سیستم کار وی نجیب جان د دې دا اتم میاشت ته باور وکړ چې زه په مسلسل ناس ته باندې چې دغه کار ته مالک مکمل غزان سپارنه میکړي وکنه نو دی یو یو پرزینا دی یو یو زین ما خپل لیکونه وغاسر کاغذ نثر کاغذ نظم وغما ټول راټول کلو بس هغه په دې موبایل په دې دغه باندې کیبورډ باندې هم دغه موبایلونو کې شکر دینن سره دا سې د خوند کول دغه شته ذریعہ پکشته دی هغه کی ما دغه کلسه کلزان ته کنه نو بیا رستو چې دینو دی دوران کې بیا یو پلاټ زما او په ذهن کې دی ناول دی افسانو دی کتاب تر ستو رازما نو ما وی چې راشه بس دا ناسته خو زده کنه ناسته خو ما شروع کړی د سار را پاس مونږ کوم لګا ناشته کوم هغه نه پس زبز دی ته کې نه مکنه چې دې ته زناسته ما نو بس په دې کې راشه دا نوې ناول مولیک کنه بس ذهن دی جوړ شوی دی ډیر وخت نه دغه پلاټ په ذهن کې پروت نو ما وی بیا د وخت سره سره دا یادښتونه انساني لکه ډیر زیات کمزوري شو هغه او خوېږي ونه سيزونه کنه نو دې سره سره ما یو ټایم ټیبل جوړ کو دي دغه سيزونو د پاره کنه چې اغه د پاره سو چپټرې وزه د ورځې لیکم کنه او بس الله پاک دومره طاقت را ترا کو کنه تا به چې سر ز نه وی یوزو نه شوی موزا غدي امتحان یو تیاری ته زو تاسو ما کنه نو په دې دوران کې اته کتابونه چې کوم دین او اغه و ما را ټول کو او اتم چې کومو اغه دغه نوې ناول په کې نو بیا چې دینو ما وی چې را اوس لکه چا سکو کنه چې چا پکې سکو نو شاعری خو ډیره زیاته راځي چې ګور مونږه بس یو شاعر کتاب چاپ کړی شاعری سبد سیز نه دی زمونږ د زړه او زمونږ د وجود او زمونږ د ډیر او ناویلو خبرو اظهار دی هغه کنه چې هغه مونږ نشو کولای زمونږ شاعری هغه اظهارونه کوي کنه خو لکه بیا ما وایي چې د ژبې د پاره لکه دا اوس نثر لکه زیات ضروری دی زما دا خواهش دی چې زما دی نثر چاپ شي کنه چې نثر دی چاپ شي نو بس هغه افسانی چې کمی وینو بس بسم الله می کو پاغه افسانو باندې ما شروع کو هغه می کمپوز تور کی هغه کمپوز شي او بیا چې دینو داغه تر څنګ دغه شعری مجموعه چې کمی وی د افغانانو کې زما ډیر زیات ته شعر بینوال دینو هغه به دغه وی چې نه ته شعر ټول غو د کل راضی د شعر ټول غو کل راضی کنه نو دې دوران کې بیا ډاکټر احسان الله درمل تمالک خواستو کو کنه هغه نمبر را سره موته ګلونو بس دا یو کتاب خراته چاپ کنه نو هغه د کور ودان وی هغه ډیر په مینه باندې بس لکه وی ولې نه دا چې مونږ نه چاپ کوو دا به څوک چاپ کوي نو دا الفاظ دغه کل کنه نو وی ته زر تر زر بس په یو کتاب باندې دغه وکه او هغه لکه دا سکه چې ترتیب هر سی او سی برابر ک او ته بیا ما ته وسپاره نو بس ډیر زیات زه ډیر انرجیټیک ما غوړم کی بس خوشاله دم بچ لکه اوس دا وګوره دا کار به وشي دا کار به وشي نو یو نوې روح په ما کې لکه د دې سی زو دې جذبې لکه چولې وکنه او یو نوې طاقت ز ځان ته حیران او مکنه او بیا د نایاب د کور ودان وی دی هغه لکه ډیر یو بهترین انسان دی نو چې کده روټۍ ټایم بشو نجیب جان داسې به ما ته نه وی چې ما ته روټۍ راکړه کنه بس هغه خوشاله چې دا یو کاس د پاره دی او مقصد د پاره ناشته ده کنه نو هغه بس بیا وزه دغه دی چې کتل به مې ماسپخین دی مانځه مونږ وخت پورا په بس زر به مونږ کو واپس په بلک خوراکو کو بیا به کې ناشته ما دویم یو دغه به شروع شو کنه خو دې دوران کې ولګ داسې وګرځیدم را وګرځیدم دا خپل ازادي چې لګ وجود کار شروع کی کنه نو بهر حال دغه دی افسانو دا ټول گچې دا کیسې د کوسې نو دا مې دغه کا بس ترتیب کو دا مې بس بیا دی دوران کې ملګرو ډیره دلچسپی چې زما دا کیسې واوري دا او ائی ډیر زیات خوشاله شو چې لکه دا خوره تا یو ډیر داسې کار کو یو ډیر درون کار چې دا کدغه سی په دې تار لکه په دې پانو کې خور اور پاتې نو د دې اثر په هغه طریقې سره په لاس راتلل بیا ګرانه وی کنه نو دا تا په ژوند په خپل ژوند باندې تا یو داسې کار کو چې خپل هغه خواره واره اولادونه چې دي نو هغه ته راغون کو د خپل چینې د لاندې دي کنه. نو بس بان چې ځان ته سوچ کول هم دغسې به بالکل کنه، هر یو لیک وای قربان دې شم دا ښکل به مې هم کو کنه، او دغه به مې هم کو. نو بس دغه کتاب د خیر سره هغې اوس د تېرې ورځو کې لکه مونږ ورپسې پېښور ته لاړو، هغه مو لاسته کړو، هغه مو راوړلو کنه، او ورسره مو سمدستي بیګا بیا چې دی نو د شعر یو بله ټولګه چې کوم ده بنګړي به بیا ماته وو کنه، نو هغه مې دغه کا وسپارله، چاپ ته مو وسپارله. بس اوس دعاګانې کوو د ناول هغه کمپوزینګ روان دی د خیر سره، نو اراده مې ده چې بیا دغه شعري ټولګې نه بس هغه ناول انشاءالله هغه دغه کړو کنه، چاپ ته وسپارو. نو بس دا به ډېره زیاته ښه وي.
صحیح. نو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هم د لنډو کیسو کتاب خو چاپ شو او شاعری هغه په لاره ده، او ناول خو تاسو تیار لیکلی ته داسې الله اونډره معلومیږي هسې نه په دې دغه کې ادیبانو په منځ کې صدر نه پاتې دي، رپورتاج مو لیکلی دی ماشاء الله ډېر کار مو کړی.
او دوه ناولونه خو مې مخکې هم چاپ شوي دي کنه، او ناول لیکل لکه ما ته ډېر زیات کوسته زمانه ته پوسو کې چې تا لکه کم یو سنف لکه تا په شوق سره لیکلی دی چې تا ونه ډېر خوند غستې دي، نو هغه چې کم دی نو هغه ناول دی کنه. او دا ناول لیکل یو مکمل ځان سپارنه ده کنه، خود سپردگی چې ودا په اردو کې ویلې شي کنه، نو هغه ته به ته ځان سپارې کنه چې بس لکه ځان به ته د هغه ماحول یو څه نه غنې په کم کې چې ته ناستې، بس چرته ما هغه پلاټ سره به هغه کردارونو سره به ګرځو دی، هغه هغه د رګونو او ریشي هغه ټول سره به برابرې هغه کیسي او هغه کردارونه به مخ په وړاندې وړي کنه. نو ډېر زیات راته مطلب ډېر زیات خراته لګي، ډېر خوند ته اخلم چې هر کلمې ناول لیکلې دي. او بیا چې کله لومبه ناول می چاپ شو هغه دومره ډیره زیاته پذیرایي هغه خلک دغه کړی دي کنه، چې اوس پورې معنی د ادبي ماشومان او دغه چې کوي د آرټیکل لیکلې په بلا بل ورخونو باندې، نو دومره ډیره زیاته می تنګای چې میډم هغه نو داغه د پاره هغه ما په پی ڈی ایف کې ځان سره ساتلې دي چې هغه دغه ماشومان په کار راځي کنه. نو بیا ورپسې بل ناول هم زما راغلو وختونه هغه لکه چاپ شوه دي کنه. نو اوس دغه ناول چې دی ته مې ډېره زیاته تعدید ان شاء الله دعاګانې کوم چې بس دام کخيري په دغه لړۍ کې
درته سره الله دې کامیاب لر په ژوند نو دې ټول ارمانونه پوره شه. د ټولو چاپ شو کتابونو شمیره د سو ته ورسید، په دې کې ناول سمره دی لنډي کیسې سمره دی
اتل لسم کتاب مې نجيب جان بیګا مې اتل لسم کتاب دی شعري ټولګه چې کوم ده کنه، نو هغه مې اوس فارله. او په دې کې ګوره دوه پکې چاپ ناولونه دي، او دوه پکې درې پکې دي افسانو کتابونه شو کنه، دا لنډي کیسې شو، نو دا پنځه شو صحیح شو. یو پکې دي امریکا هغه د سفر داسې ریپورتاج غونټې دي دا شپږ شو. نو بیا اووم پکې یو داسې تنقیدی لیک داسې د ستغه موضوع جګې سره زما بالکل کار نو خو ما داسې ولاس واچولو کنه، نو هغه تنقید دی کنه د افضل شوق سی بلا دی او بخي مرحوم زمون د جنوبي پښتونخوا له ډېر یو تکړه ده هو کنه، نو دا ناول یو دا سفرنامه هغه چې ما لوستی وینو بیا ذهن کې و چې ما زه د دې داس یو پرتلیز دغه حکم کړه لکه اسی بس دې سیزن لک جایزه یې والما، نو هغه نه بیا غټ کتاب جوړ شو، هغه هم چاپ کړي دی کنه. دا واده کتابونه خو پکې دنه سر دی ان شاء الله.
او تاسو دا د لنډو کیسو تازه کتاب چې د کیسه د کوسې په دې کې څومره لنډي کیسې دی او موضوعات یې څه دي؟
نو زیاتره ګلونو په دې کې چې کوم دي نو لنډي کیسې خو پکې دا سی دو دیش پوری بوی کرن، او داغا دی پیجونه چی کم دی نو آغا دی دو سهونه لگ کم دی، او دا چی مجلد شکل کی چاپ شوی دی لگ ماوی چی زیادتر داغا دی زما یو که زما کتاب سوک چاپ کئی زما با یو شرطم نیوی، زما با صرف واحد یواز دا شرطی چی یرا کتاب دی لگ دا سی مجلد شکل کی ری کنا، زکر چی دا جون زیاد لری کنا. اوس یو کتاب زما پا مطالعه کی دی نو آغا لگ دا سی آغا خراب گونتی کاغذ کی چاپ شوی دی، او ډیر علمی کتاب دی او هغه په کارت باندې چاپ شوی لکه هغه جلدی نه دی کنه، هغه نارمل دغه دی چې دی پیج نه لک غټ دغه وی، نو هغه یې باندې زه دومره یریږم دا کور کې ماشومان دي زیر دا کوس چاته په لاس دا به داسې دغه کې اوبش لای کنه. البته چې جلدی کتاب تا سره پروتی ته پاغه نه یریږي چې یره دی ته بس نقصان دومره پاسانه ورسی کنه، نو هغه دا موزه کا مجلد شکل کې لک پیسې چپایم نن سبا زیاته ګرانه شوی د کتاب او دا هر سمونتا اوس پتہ ولګید چې دا خو چرته کې معجزې وی چې زما دا کتابونه چاپ شوې دي او بلکې چې دا دومره لوی لړۍ مې اوس را په مخامخ کړی دنو دا هم د معجزې نه لکه کم نه ده دا خبره کنه نو دا
موضوعات ترته نو چې موضوعات
دې موضوعات پکې چې دینو نجیب جان زیاتر خو پکې لکه دا دی ټولنې چې کم غربت ته افلاس ته په دې کې د خزو چې کم دغه دی شکل دی او په کم دغه کې ژوند کوي کنه لکه دې ټوله دې سړو په دې ټولنه کې او دا غي ژوند څنګه دی نو لکه ډیر موضوعات خو زما دغه طرف ته دي کنه خو بیا لکه دا جنسیت چې کم دی نو دا لکه د ژوند یو داسې اړخ ته چې دا ته اګنور کولې نشي کنه په دې لیکل پکار دي چې په دې باندې شعور او آگاهی لکه جوړ شي په نوې نسل کې خاص کر کنه چې اوس دې جنسیت ته مونږ په هغه نظر نه ګورو چې لکه مونږ په داسې خیالات او تندمه او یاد په لکه صدق خپل اطمینان د پاره کنه بلکې دا اوس د یو داسې موضوع په شکل کې مونږ ته سیړل پکار دي مونږ ته په کار کول پکار دي چې دا غي یو مقصد وي کنه ځکه چې اوس د زموږ د ځوان پل چې دی یا مطلب نوې نسل چې دی نو ډیر دي سیزونو سره بیلاره شوی دی او زوین چې دا غي په لار کول چې کوم دي نو دغه تعلیم دوی ته ضروری دی کنه چې دا وته اورسي په دغه سلیکنو کې وته اورسي په دغه خبرو اترو کې په دغه بیس مباحثو کې دی ته دغه تعلیم اورسي کنه نو دغه بس موضوعات دي په کې زموږ د پښتني ټولنې او د کلتور سره چې کوم نه همواره او نه خوخی تړلې دي بس زیات په کې دغه اظهار دي او خزه ده په کې بس
صحیح نو بالکل او دم تاسو د شیری ټول کې خبر او کړ چې بنگړی به بیا ماتی دي بنگړو سره ستاسو ډیر امینه د شاعرې کوم ستاسو د بنگړی ډیر استعمالږي
بنگړی به بیا ماتو کنه نو دا بس بنگړی خو لکه زما په خپل ځاني اړو چرته کې داسې دغه کړی نه دي کنه په لاس کړی نه دي چرته په وړکوالي کې به دا کاکا سره میله چې به ولګي دن چې میلې نه به مونږ راتل ته بنگړی والی راسي نو په دواړو لې چې کې بنگڑی جان توا چول کنا او تر کور براغلی نو چی سرت کی ماشومان او بخپلو کی بیا لو بی مونگا ام زول سر کول یا بیا ماتم شو یا بمو دی مار د سنگلی نو دلی چی نو مو وسلو بیا بمو چول نو اخد عمل کی بیا دا ټول ماتی دل کنا خو بارل د پختنی خزی لکه د بنگړو سره یا زمونگا یو کلتوری دغه دی ور سره کنا یو تړون ضرور دی کنا او بیا د دی غ زمزمی چی کمی دی د دی غ موسیقي غ د شلنګ دغه چی کم دی کنا زمزمه چی ملری نو ظاهره د چې مونږ بنیادی تور خو مونږ شاعران یو کنه نو دغه سیزونه مونږ زیات دغه کو کنه هغه بیا خامخا دغه اظهار کو
صحیح صحیح نو دا څه کو چې مونږ خبره د ستاسو د کیسو د کتاب نه شروع کړې و خو اوس چې ستاسو د شاعرۍ کتاب تر ورسېدو او د بنگړو ذکر مو شو نو مونږ به یو دوه غزل اورو یو هم نه یو په بل پسې نو څنګه مو خبره
نجیب جان اصل کې خبره دا ده بالکل سر په سترګو د سړي کو جوړ لدر پیدا جون د درمنی معشوم د سړي کو جوړ ل درد پیدا ژوند د دردمنی ماشوم په فوټ پات پروت لکه په خوا کې د نیستمنی ماشوم او مورې د سومره شوګیرو زهر یوازې سکلی مورې د سومره شوګیرو زهر یوازې سکلی او څه په خواږه خوب دی اوده د دې مېرمنې ماشوم موری د سومره شوګیرو زهر یوازې سکلی څه په خواږه خوب دی اوده د دې مېرمنې ماشوم او څوک دې پرې غږ وکړي دې دومره د ډوب فکر نه دی څوک دې پرې غږ وکړي دې دومره د ډوب فکر نه دی چرته په فکر کې دې تللې لاس تر زنې ماشوم او وخت څه ظالم دی خو د دې ادای جار شمنو وخت څه ظالم دی خو د دې ادای جار شمنو راشي را ټینګه مې کړي کلکه د لمنې ماشوم او اوس د دې غم سره زما سیالي څه بده نه ده اوس د دې غم سره زما سیالي څه بده نه ده شکر چې زر شلو را لوړ زما تر اونې ماشوم نو دا پکې نننی نوې شعر چې تاسو ته تاسو
ډیر خوندور غزل دی او یو غزل راته بلم اوروا
خاصه دې مننه بلی یو دین او دی کې لګدا سی هغه دغه نشته دی د نظام دی د نظام غندنی دی خو بهر حل نه وی شیر دام دی پرون می لیکلې دی چې په دې نظام کې کړیدل ځان به په خوده وسپارو په دې نظام کې کړیدل ځان به په خوده وسپارو د ظلم خوا کې اوسېدل ځان به په خوده وسپارو او چرته د نوی محبت فشار پر بیا خو نه دی چرته د نوی محبت فشار پر بیا خو نه دی د زړونو داسې درزیدل ځان به په خوده وسپارو او حالات چې ځمکه سره کوي اسمان هم اور وروي حالات چې ځمکه سره کوي اسمان هم اور وروي د بل قیامت نه تیرېدل ځان به په خوده وسپارو حالات چې ځمکه سره کوي اسمان هم اور وروي د بل قیامت نه تیرېدل ځان به په خوده وسپارو او مخ کې چې تک دی نو د دې ویرې پروا بیا ولې مخکې چې تک دی نو د دې ویرې پروا بیا ولې د سپو بې شانه غپېدل ځان به په خوده وسپارو او که تهمتونه او کخکل بغاوت ترواج توکل دے ہاغ سکی دل ځان به په خوده وسپارو ډیره مننه نو
ډیره مننه ته په خپلو دی غزلونو کې دا تخلص نه استعمال کنه په مقطع کې
ډیر خلک رانه نجیب جان دا ته پوسونه کوي کله چې شروع کې ما شاعري به کوله او هغه تنها تخلص به ما کارولو کنه نو دا غې نه پس هغه تنها تخلص دومره ډیر خلکو خپل خو کده چې ما تا هغه خپل بیا خو نه راکولو کنه نو د دې وجه بیا هغه ما بس استعمالول پرې خو دلو بس بیا حسینه ګل شو منو چې حسینه ګل شو منو بس حسینه ګلې ما دا دغه مغه نشته پکې کنه بلکې دا ګل کزه و غواړم نو د لکه د مکتی په توګه استعمالولی شم خو بس دا کوشش مې نه دی کړی خپل شعر آزاد پاتې کوم بس د دې سیزونو نه
صحیح صحیح نو الله دې بریالی لره مینه دې وکړه ډېره دې وکړه خوشاله شو چې ډېر وخت پس مو خبرې وشوې او ستاسو هغه د ژوند او کار په اړه مې نوي معلومات راته راکړل
ډېر زیاته مننه نو نجیب جانه بس دا خو اوس ملګرو باندې غږ کوه چې دا نور کتابونه چاپ کوي بیا زما د مرګ نه پس چاپ کوي نو بیا به ورپسې ګرځي ګډوډ به بیا تاسو نه ملاوي
تاسو د خدای پاک ژوندۍ لري او بالکل دا زموږ د خپرونو د لارې هم د ملګري زموږ غږ اوري تر نور دونکو تاسو ټولو نه مننه چې د خپرونې ته غوږ وي ادبي پروګرام اوري نو د ادیبانو پالنه وکړي خاص کر د خزینه ادیبانو لیکوالو شاعرانو چې دومره په خواږه انداز کې تاسو ته لیکل کوي نو د دوی سره خو خامخا لاس ورکول پکار دی الله مو خدا او باد لره
ډیره مننه ډیره تاسو مو مننه او دا اوریدونکو ډیره زیاته مننه
ترانو اوری دون کو داوا لیکوالا او شاعر سید حسینه گل چې تازه تازه د لنډو کیسو یو کتاب خپور کړی دی بلونه با یو وار بیا در سره یم او د نور ادبی سیرو سره بستا سول پاره دا غوی په هنری او ادبی ژوند خبرې کوم ترغه پاک کلام مل
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.